سلامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه سفي ولستان اگزایم دغه پروګرام ته خره خلاص پایم فایل په خبرونو کو
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د نهو میاشتو پر مهال له ایران او پاکستانه نږدې ولکو 28,000 افغانان خپلې واتستانه شوي دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي له جنوري څخه تر اکتوبر پورې 16,600 افغانان له ایران او 16,300 نور له پاکستانه راستانه شوي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړې د سرحدي سیمو په کمپونو کې د هغو بشري چارو ملاتړ کوي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو روغتیايي او د رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې شي دغه ادارې نه دی ویلي چې د غشمیر افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي که په زور اخراج شوي دي په دایکندی کې د طالبانو چارواکي دی وی 19 کلنې نجلۍ د ځان وژنې د پیښې خبر ورکوي د دایکندی لپاره د طالبانو د امنیه قومندانې ویاند غلام علي جاوید ازادي راډیو ته ویل دغه نجلۍ د مرکز نیلی په یو کلی کې پرون مسپین ځان وژنه کړې د جاوید په خبره د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده د نجلۍ ځینو خپلوانو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هغې د کورنیو ستونزو له کبله ځان وژنه کړې د دوی په وینا نجلۍ په بلخ کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شوې وه خو کورنۍ د تحصیل له دوام سره مخالفت کوه او د هغې د واده کېدو غوښتنه یې کوله د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د غزنی په یو روغتیایي مرکز کې د جراحي څانګې د جوړېدو د چارو بشپړېدو خبر ورکړ دغه ادارې پرون په خپل ټوټر پاڼه خبر ورکړی چې اوس به هغه امیندواری میرمنې چې د جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او په دې ساحه کې 40,000 ځایي اوسیدونکي مجبور نه وي چې د روغتیایي خدماتو لپاره روپتو سیمو ته سفر وکړي کولی شي له دغه روغتیایي مرکز څخه استفاده وکړي په افغانستان کې لا هم خلک شکایت کوي چې وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي ایروان میلادي کال په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي د افغان پانګوالو لخوا شوې حسن کاظمي قومي پرون د ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل ایران چې د بهرنۍ پانګونې په جلب کې له ستونزو سره مخ دی باید د افغان پانګوالو له لوړ ظرفیت څخه په بهترین شکل استفاده وکړي د ایرنا د راپور له مخې د افغان وګړو 1400 شرکتونو په مشهد ښار کې د اقتصادي فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې د پانګې اندازه یې 1,000,000,000 ته رسیدلې ده پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په سلګونو افغان پانګوال په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړې او هلته خپل فعالیتونه پیل کړل د ایران تر 200 زیاتو مدني فعالانو لیکوالو او د قربانیانو د کورنیو غړو د یوې بیانې په لاسلیک سره په ایران کې د اعدامونو د مخنیوي لپاره له نورو فعالانو او اتحادیو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره خپل غږ ملګری کړي د ایران د پارلمان غړو بیا خبرداری ورکړی چې په ایران کې د وروستیو ناکراریو پر مهال د اعتراض کوونکو لپاره سخت مجازات یو اړتیا ده د بیانیې 215 لاسلیک کوونکو ویلي په ایران کې د معترضانو وروستیو دوو اعدامونو دوی اړ کړل چې دغه غوښتنه وکړي په بیان کې ویل شوي چې د محسن شکاري او مجید رضا رهنورد اعدام هغه تاکتیکونه دي چې د ایران حکومت یې د هغو خلکو د غلي کولو لپاره کاروي چې د حکومت له ځپلو په تنګ شوي شکاري د تېرې اونۍ د پنجمې په ورځ او رهنورد تېره دوشنبه اعدام شول رابو شو اول مطلب ته د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لومړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي پرون په دې سیمه کې یو وار بیا جګړه وشو او ویل شوي چې په دې وسلواله شخړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتي پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې وسلواله شخړه کې یو پاکستانی وژل شوی او شل تنه نور ټپیان دي طالبانو بیا د دغه شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو اترو ټینګار کړی د وروستیو راپورونو له مخې په چمن کې ځینو خلکو پر خواله رسنیو ویډیوګانې خبرې کړې او پکې ښکاري چې پاکستانی عسکر او درنې وسلې له هغې ډلې توپونه د چمن خواته ور روان دي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
پرون پنځشنبه په روانه اونۍ کې دوهمه ورځ وه چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وسوه پاکستاني رسنۍ وایي د طالبانو لخوا پر چمن هوانونه هم ویشتل سوي چې لږ تر لږه یو تن یې وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي خو ځینې سرچینې د ټپیانو شمیر زیات ښیي د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول سوي دوه هوانونه د چمن په چنګي ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګېدلې دي سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا بې باک اندښتونه روان و چې پاکستانی ځواکونه په وړاندې سنجول سوي اقدام وکړ د چمن یو ځایي اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نوم له شودلو ډډه کوله تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېده شاوخوا شل تنه ټپیان دي
ټک ټک نسته داسې ماشام ځانو پر لټ ټک ټک کو دغونه ځانن کم جنگو په دې کې شل ټپیان په دا شل کې د څلورو حالات یعنی نازک خطر سره مخ وو اوس داس جنگ درېدلې دي نو
په سپین بولدا کې هم د لشتر لژد و ملکیانو د ټپ کېدو خبر ورکول سوی، خو طالبانو نه خپل لوري ته او نه هم په سپین بولدا کې ملکیانو ته د اوشت مرګ ژوبلې په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل سوي چې طالبانو غوښتل په شیرو اوبو سیمو کې پوسته جوړه کړي چې پاکستان یې مخنیوی کړي. د سپین بولداک یو اوسیدونکي شفیق پښتون ازادي راډیو ته وویل
ډېر ملګري چې ورځ موږ نږدې پاتې سوي وو هغو هم دا ویلي وو شهیدان پاتې سوي دي چې موږ څخه د پاکستانی چارواکو د خوا پر موږ ډېر سوي دي، پر دا کورو پر دا کلو پر دا باندې، یعنی هلته اوس خلک دې ته مجبور سوي دي چې دغه ځایونه ورته پرېږدي.
په سپین بولداکې سرچینې وایي د پاکستان لوري له کلونو راهیسې غواړي د افغانستان درې کلي مازل، لکمان او شیخ محمد لاندې کړي او هلته ځایي کسان نور سیمو ته په کډه کولو مجبور کړي، خو پاکستان په دې باب څه نه دي ویلي. د 1949 لمریز کال په غبرګولي او جوزا میاشت کې هم د لکمان او جانګیر سیمو پر ملکیت د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په شخړه اوښتي وو. د پرونی شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پر ناوخته په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولداکې د پاکستاني سرتیر لخوا یو وار بیا ډزې سوی او جګړه ونشته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هر ستونزې لپاره خبري معقوله لار غني. تیر یک شنبه هم په سپین بولداک چمن کې د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړې کې اته پاکستانی وګړي او یو طالب وژل شوی وو. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پیل ملامتي پر پاکستان اچوله.
پراپور کې مو واوریدل چې د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لمړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچولې. پرون په دې سیمه کې جګړه شوې او ویل شوې وسلواله شخړه کې دواړو خواو ته مرکوب لاوختي او پاکستانی رسنیو ویلي لږ تر لږه یو پاکستانی وژل شوی او شل نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغو شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو ټینګار کړی. دا څووم ځل دی چې په دې ځای کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسله واله شخړه کیږي. زموږ همکار له زردشت شمس نه چې پخوا په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه کار کړی، د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په سپین بولدک چمن کې ولې وخت نا وخت دغسې وسله والې شخړې کیږي.
د افغانستان د ګډوډینو په استفادې پاکستان په تیرو څو لسیزو کې د ډیورنډ پر کرخه یو وړخیزه او خپلسر اقدامات ترسره کړي. هلته پوستې جوړې کړې دي، اغزن تارونه تیر کړي دي او د خلکو تګ راتګ چې له پیړیو راهیسې دوی په اسانه تګ راتګ کو دا یې ډېر زیات ستونزمن کړی دی او حتی بعض ځایونو کې بیخي مخه نیولې ده. د دې ترڅنګ دوی بیا بیا پارونکي عمل ترسره کوي چې د تیر حکومت پر مهال هم په کرخه به وخت نا وخت تاوتریخوالی رامنځته کېدو. اوس هم دوی دغه اقدامات کوي چې د اوسنۍ چارواکو یا د اوسنۍ امنیتي پرسونل د غبرګون سره مخ کیږي او دغه غلطه تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
که څه هم دواړه لوري د یو بل په ملاتړ تورن دي، وخت نا وخت دغه شخړو د مخنیوي لپاره خبرو ته هم ناست دي. د دوی مذاکرو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
لکه لرای چې پاکستان پر کرخه اغزن سیم تیر کړي، په ځانګړي ډول په هغه سیمو کې چې ولسی وګړي هلته زیات ژوند کوي، د خلکو کلی دي، بازارونه دي، دلته دوی په ډیر متنازع سیمو کې هم مداخله کړې ده او تاسیسات یې جوړ کړي دي. هغه سیمې کې چې خلک نشته دي، غریزې دي، د مثال په توګه په کونړ کې، په خوست کې، د پکتیا په هغه سیمو کې، په هغه کې خو پاکستان بیخي ډیر زیات تجاوز کړی دی او د هغې پوښتنه په کار ده. مګر دلته د دوی دغه تجاوز بیا ډیر زیات بربنډیږي او دلته هم د امنیتي پرسونل او هم د عامو خلکو د غبرګون سره مخ کیږي. نو تر سوچ پاکستان پر کرخه د خپلو اقداماتو نه لاس په سر شوې نه وي، په شا شوې نه وي او د خلکو تګ راتګ یې د پخوا په سیر بېلو قید او شرط اجازه نه وي ورکړي، دغه رنګ تاوتریخوالی به بیا بیا رامنځته کیږي او دغه پیښې به بیا بیا رامنځته کیږي.
دغه سی پیښې د طالبانو او پاکستان اړیکو ته څه زیانونه اړوي او هلته میشتو ولسونو کې څه ډول کړکیچ ایجادولای سي ستاسو په نظر؟
که څه هم طالبان د رهبرۍ په کچه هیڅکله نه غواړي چې داسې پیښې رامنځته شي او متاسفانه موږ خو د پاکستان د دفاع وزیر خبرې واورېدې چې دوی ویل چې طالبانو د چمن پر پیښې بخنه غوښتې ده، په داسې حال کې چې پاکستان دغه کرخبانی پارونکي اعمال ترسره کوي. په ځای دې چې پاکستان بخنه غواړي نو دوی بخنه غوښتې ده. خو په هر صورت مګر کوم عادي سرتیری چې د پاکستانی قواو لخوا د افغانانو توهین ګوري، د دوی تیری ګوري، هغه هلته په هماغه ساحه کې خپل غبرګون ښایي. مګر بیا هم په ټوله کې دغه سې پیښې د طالبانو او د پاکستان په اړیکو باندې کافي ژور منفي اغیز لري او دغه سې پیښې که زیاتې شي د دوی اړیکې به لا زیاتې پیکه شي. خو د دې تر ټولو مهمه برخه دا ده چې دغه سي پیخي د دواړو خو ولسونو باندې هم ډیر بد تاثیر کوي، د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي. او دا ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خو ولسونو اقتصاد وزپي او بیا بیا دغه سي پیخي رامنځته کړي، لارې بندې کړي، د دوی تجارت زیانمن کړي او په ټوله کې د دوی په ژوند باندې منفي اغیز وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات زرداشت شمسو چې د چمن سپین بولدک د وروستۍ شخړو د اغیزو او عواملو په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو د اجباري اخراج لپاره د ناروې د کډوالو شورا د غوښتنې ملاتړ کوي. د ناروې د کډوالو شورا پرون وویل طالبانو په دې سړه هوا کې د بادغیس له یو لنډمهاله کمپه شاوخوا 20,000 بې ځایه شوي کسان ایستلي. طالبانو لا د دې موضوع په ارتباط تبصره نه ده کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ناروې د کډوالو شورا د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د بادغیس له یوه کم څخه د داخلي بې ځایه شویو اجباري اخراج بلل شوی دی. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا رئیس نیل تردر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په قلعه نو کې له دې کمپه نږدې 20,000 کسان په زور ایستلي دي.
The expectation is that they will return.
له دغه بیا ځایسو د دوی یعنی د طالبانو د چارواکو تمدا د چی په دغه ولایت کې خپل اصلي مينو تستانسي، خو دوی د دې کار لپاره هیڅ چول وسایل نه لري. د دوی اکثریت اوس له خپل گاونډیانو سره ژوند کوي، یا په قلینو کې د نن یا هم اطرافو کې خیمه درولې دي. موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا کار د افغانستان په نور برخو کې نه تر سره کیږي، ځکه وضعیت ډیر خراب دی او خلک په خپل خوښه نه بلکې مجبوریه لخپل کورنو به ځای کیږي.
د ناروې د کډوالو شورا پرون په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې له موقتی کمپونو د داخلي بې ځایه شګو د نور اخراج مخه تر هغه ونیسي چې د دوی د دایمي استوګنې لپاره بدیل لارې چارې موندل شي وي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیر ماښام پر ټویټر لیکلی د ناروې د کډوالو شورا د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د طالبانو چارواکو د بادغیس له یو کم څخه د کورنیو بې ځایه شویو د اخراج په باب رسمن څه نه دی ویلي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په هغو سیمو کې چې دغه بې ځایه شوي کسان ژوند کوي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د هغه په وینا چارواکي دنده لري چې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو ستنول په مناسب ډول ترسره کړي. د ناروې د کډوالو شورا په اعلامیه کې د نیل ترنر په وینا ویل شوي د بادغیس له دې کمپه د بې ځایه شویو ډیر اخراج شوي کسان نه د خپلو ماشومانو مړولو ته خواړه او نه هم د ځانونو د تودولو لپاره وسایل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د شپېرو له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمېر 3.5 میلیونو ته رسیږي. جګړې، طبیعي پیښې، وچکالي او نور ستونزې په افغانستان کې له خپلو اصلي مینو د خلکو د کډې کولو له اصلي عواملو ګڼل کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیګلو وروسته پریکړه وزنډوله. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې له قوله ویلي د طالبانو او د میانمار پوځي حکومت کولای شي خپل استازي نیویارک ته ولي یو کنه په دې اړه ورسته پریکړه ځندول شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی سویل شاین چې د طالبانو د حکومت له خوا د ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي په توګه معرفي شوی وایي چې دا پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې